السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله استانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کو د طالبانو دفاع وزیر قطر ته تللی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ایکس پاڼه کې لیکلي، ملا محمد یعقوب مجاهد په پلازمینه دوحه کې د قطر په بهرنیو چارو وزارت کې د دولت له وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره کتلی دی. د مجاهد په وینا په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې شوې دي او له قطر سره د افغانستان په خواخوږۍ او حمایت تاکید شوی دی. اسرائیل تیره اونۍ په دوحه کې د حماس پر دفتر هوایي برید وکړ چې له امله د دې ډلې 15 تنه ووژل شول. د قطر د پوځیانو یو غړی هم په هغه برید کې وژل شوی و. تر دې پیښې وروسته پرون په قطر کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې ټولو د قطر ملاتړ وکړ او د اسرائیل برید یې وغانده. د طالبانو حکومت په بلخ کې انټرنیټ محدود کړی دی. د طالبانو د والی ویاند حاجی زید تیره شپه ناوخته په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي، په بلخ کې د فایبر اپټیک خدمات د دوی د مشر ملایبت الله اخوند په امر په بشپړ ډول ځنډول شوي دي. د حاجی زید په وینا د دې پرېکړې هدف له منکراتو څخه مخنیوی دی، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د بلخ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل، د انټرنیټ له محدودیت سره د یو ورځني فعالیتونه د بانکداري، سوداګرۍ او آنلاین زده کړو په شمول ګډوډ کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري. په دې غونډه کې به د یوناما مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا په تیرو غونډو کې د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو پر ضد د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنې شوې او تلې ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو له ورکړې پرته سوله او ثبات نشي راتلی. د امنیت شورا سبانۍ غونډه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنګلادیش لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د دوبۍ په شیخ زاید لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګکانګ نه یوه لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن یې په دې جام کې دویمه لوبه ده. بنګلادیش به بیا دې جام کې تر اوسه دوه لوبې کړي، سریلانکا ته یې بایللې خو له هانګکانګ څخه یې ګټلې ده. د امریکا د بارونی چارو وزیر مارکو روبیو نن دوه ته لاړ. مارکو روبیو قطر ته تر تګ مخکې له دغه واده وغوښتل چې د غزې په مسله کې د منځګړیتوب هڅو ته دوام ورکړي. روبیو د تلابیب د بنګورین له هوایي ډګر څخه دوه ته د الوتنې پر مهال خبر اعلان ته وویل، موږ به له قطر څخه وغواړو چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او پریکړه د دوی په لاس کې ده چې د تیرې اونۍ تر برید وروسته غواړي داسې څه وکړي که نه. د امریکا د بارونی چارو وزیر زیاته کړه، قطر د نړۍ هغه هیواد دی چې همدا صلاحیت لري چې روغې جوړې ته لار هواره کړي. روبیو یو ورځ وروسته تر دې قطر ته ورسید چې په پلازمینه دوحه کې د عربي اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې پر دوحه د اسرائیل برید وغندل شو. په قطر کې د اسرائیل د تیرې اونۍ د برید په ترڅ کې د حماس ډلې 15 غړي وژل شوي وو. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه د فلوریدا په فدرالي محکمه کې عریضه کړې چې نیویارک ټایمز او د هغې څلور خبریالان باید د 15 میلیارد ډالر ورکړي. په دې عریضه کې د 2024 کال تر انتخاباتو مخکې خبرو شوو مقالو او یو کتاب ته اشاره شوې چې د ترامپ د بدنامۍ او سپکاوي لپاره مطالب پکې خپاره شوي. ولسمشر ترامپ په خپله خواله رسنۍ تروت سوشل کې نیویارک ټایمز په درواغو تورنه کړې. اسوشیټد پریس اژانس راپور ورکړی دی چې نیویارک ټایمز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ترامپ تر دې مخکې هم د یو شمېر نور رسنیو لکه وال سټریټ جورنال پر ضد دعوه کړې وه.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه
دا زما حق دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن د سپتمبر 15 د دیموکراسي او ولسواکۍ نړیواله ورځ د نړۍ اکثره ګڼ ولسواکۍ هیوادونه دا ورځ چې ملګري ملتونه یې بنسټیز بشري حق بولي لمانځي. خو په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان وایي د طالبانو پر واکمنېدو سره له دې هیواد د ولسواکۍ ټغر ټول شوی او د دوی ډېر حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د لویدیځ د شاوخوا 2 لسیزو ښکېلتیا په موده کې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د غوړېدو او بنسټیز کېدو لپاره ظاهرا ډېرې هڅې وشوې. خو آیا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ څرک لګیږي، یا په بله معنا د ډیموکراسۍ هغه مفاهیم چې له بشري اساسي حقونو سره تړلي دي او ډېر پرې تاکید کېده آیا نښې لیدل کېږي؟ مخکې له دې چې په دې اړه له خپلو میرمنو سره بحث وکړو، په دې اړه مو یو تفصیلي راپور چمتو کړی. لومړی به دا په ګډه واورو او بیا به وروسته خپلو میلمنو ته ورسو. دې خبرونې ته مو د ښځو د حقونو فعال انارګله زیرک او دغه راز سیاسي څېړونکی قریب الرحمن شهاب میل مکړی دی.
دیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې خای په دې ورستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډېر کم وګرځي او یا هم بيخي هري سوي وي. د حق چې د طالبانو له تیرې دورې ورسته په تیرو شلو کلونو کې د نوی عصر د پایل شوار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوي کېدلې. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنګ بایللی دی. یو شمېر افغانان تیر شل کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا ډیموکراټ دوره بولي او وایي چې ورو ورو یې حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول. خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تیرو شلو کلونو کې نسبتا ډیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف سوي دي.
افغانستان کې ټرمپ ستونزې ولې خو خلکو لږ تر لږه ډیری عزت د بیان د ازادۍ حق لرلو ښه د ښوونځیو پوهنتونونو ښار ته تللی سوی. طالبان تر واک لاندې اوس هېڅ ډول ولسواکي نشته. ټولې پرېکړې د ډلې په لاس کې دي. خلکو غږ نه اورېدل کېږي. ښایي تر ټولو زیانمنې سوې دي، نه ښوونځي ته پرېښودل کېږي، نه پوهنتون او نه کار.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واک رسېدو سره د خلکو رایې او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي. رسنۍ محدودې شوې دي. مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجر دي. نه یوازې زه بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید غږ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تیر شل کاله آیا رښتیا افغانستان کې ډیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود وه؟ د سیاسي چارو شنونکی او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
که البته ډیر مسائل د دیموکراسي د تقویض په یاد ولسواکۍ د لپاره رامسه شول چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې ترسره شولې. البته مشکلات موجود و، دې کې شک نشته دی، اما خلکو خپل آواز اوچتولی شو، د بیان ازادي یې درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون حاکمیت خواته روان وو.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13مې نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش په حواله په خپل ویبپاڼه لیکلي چې ډیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور له لارې خپلې ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2025 کال د سپتمبر 15مې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ګوتریش له قوله د شوار په توګه لیکلي چې ډیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون له لارې ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادې، غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا ډیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان لپاره د تیر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داودزي ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکۍ وباله او وی ویل چې دوی پر خپل کړنو هم افغانان زیانمن کړي او هم په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پوښتنو لاندې راوستي. ښاغلی داودزي وویل
فعلی زورواکه نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار، ښه حکومتداري غواړي او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپل نمایندګانو د لارې. خو د یو تم فعلي زورواکه نظام احترام نه ساتي. همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع خو یې دا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوا نه ملت حوصله کېدی شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یو پروسه ده او یوازې د نړیوالې ټولنې ملي حاکمیتي ارګانونو مدني ټولنې ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د دیموکراسي مثال په واقعیت بدل کړي. ملګری ملتونه د دیموکراسي د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د دیموکراسي د یوې بیلګې په توګه یادوي او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکوې په ټولنه کې ځینې حکومتونه او هغه ځواک شته چې پر وړاندې یې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمی یوسفزای په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه د باندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه له منځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رائے کولی شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولی شي. اوس تر ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف د طالب د کړنو خلاف د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي بیچارګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دی دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د حکومت ټولې پرېکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیری سخت دریځ دي. د غرض ملي شورا یا مقننه قوه یې له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي او آیا دا کړنې د افغانستان سربیره سیمه هم اغیزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومت ولی هم چیړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغیزمنه کړې ده.
نو دا سم خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې بهر نه چا پستولی دي یا څوک چې دی په تشاورات دي هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. دا سیمې بنې تاثیر مخکې نه مخکې آئې دي، مخکې نه مخکې شوي دي. جی پی یا نور سازمانونه راغلي دي. هلته کوم تاسو ګورئ چې د جنکو مکتبونه چې دي په هغه
که څه هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې یو سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره سم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په 9مه نافذ شو.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په اړه تفصیلي راپور مول ازادي راډیو واورېد. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو وویل، دا خبرونه زما حق دی پر دې څرخي. د خبرونې ته مو د غراز د ښځو د حقونو فعال انارګل زیرک، د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب هم مل مکری دی. زموږ دواړه میلمانه را سره وصل دی. دغه راست تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې کولای شئ په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې لارې کولای شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ. 4020230011. دا شمیره بیا هم تکراروم، د واتس اپ شمیره ده 4020230011. مخله دې چې تاسو ته واردر کوز، موږ دواړو میلمنو ته به ورسو. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. لومړی به د ښځو د حقونو فعال انارګل زیرک تاسو ته درشو. په دې راپور کې مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې یا د ډیموکراسۍ د ټینګېدو د هڅو په باب د عادي افغانانو دغه راز د چارو د پوهانو نظرونه واورېدل. کرا شو دی خبره ته چې تاسو په نظر تاسو له کومه مهم حق څخه نن ورځ بی برخی وی چې په تیر دول سیزو که مو هغه حق در لود؟
اوزو بالله من شکم بزیم بسم الله الرحمن الرحیم زنار کل ازی رد آزادی رادیو لیلاری نه اول پاول قدم که اخبال سلامون تاسی ده بیای تاسی ده استودیو لیلاری نه طول اولیدون که تورانده کومه تاسی دیر خطی که تم اشاره وکړه موږ او تاسې باید اول په دې باندې بس وکړو که نه ګورسې په یو هیواد کې یا په یو کشور کې هغلته تعلیم په سفر کې ضرب وي او هغلته تعلیم نه وي هغلته خلک به دیموکراسي څه وپېژني حتی د اوس خو شکر الحمدلله څه درته ووایم چې اوس خو بیخي د تعلیم دروازې بندې دي یعنی بیخي هغه څه چې د خلکو زده کړو زده وو هغه هم د خلکو له ذهنونه وتلی دي خلک مطلق بې سواده سوی دي په دغه څلورو کالو حمارت دوره کې حتی په جمهوریت کې ما خپله وظیفه کړې ما تقریبا شل پنځه ویشت کاله خپله وظیفه کړې حتی په جمهوریت کې زیاتر خلک د دیموکراسي د کلمې په معنا نه پوهېده یعنی دیموکراسي تنه ښځو ته راجع کوله څه دا دیموکراسي صرف د ښځو لپاره او در حال چې دیموکراسي یعنی داسې یو کلمه ده چې د خلکو حکومت د خلکو له منځه په خلکو باندې خلک په دې معنا نه پوهېږي ولې په دې افغانستان خلک که په درې تقسیمه یې وویشو که یوه عیسی تعلیم یافته وي نور دوه تقسیم مطلق بې تعلیمه دي یعنی خلق د دیموکراسي په معنا باندې نه پیږي چې دیموکراسي یعنی څه دیموکراسي یعنی د خلکو حقونه او د خلکو حکومت یعنی د خلکو ازادي هغه کوم حقونه چې الله تعالی ورکړی هغه حقونه باید د خلکو نه سلف نه شي هغه حقونه باید د خلکو نه وانخیستل شي دیموکراسي په دغه معنا خو په هغه تیر جمهوریت کې خلک غلطه استفاده کول د دیموکراسي د کلمې نه او اوس خو بیخي مطلق که څوک دیموکراسي ووایي بس په مرمۍ به یې ځواب ورکول کېږي خو ما افسوس په دې راځي
اغلی زیرک ده خو درسته ده رازو ده خبری ته چه په تیر ده جمهوریت په دوره کې ظاهرن په تیر بیا میرمونو هغه حقونه درلودل چې نن ورځ هغه حقونه نه لري مثلا د کار حق درلوده د زده کړې حق درلوده نن ورځ دغه حق نه لري دی تقریبا د آزادانه سفر حق درلوده لکوم محرم پرته او ځینې داسې نور څه وشول چې دغه حقونه چې په تیرو شلو کلونو کې شاوخوا په یو ډول باندې په افغانستان کې عملي کېدل هغه حقونه فکر نه کوئ چې اوس ډېر په تیره بیا ښځینه طبقه ترې بې برخه ده
زه تاسو په خبره باندې پوه شوم که تاسو نور تاسو بس په دیموکراسي په کلمه باندې ده کنه یو د حقونو خبره ده او بل د دیموکراسي خبرې دي
حق جز د دیموکراسي
ده یو مثال ده
بله
بالکل دا یو واضح خبره ده سلمان په دوه ګوتو نه پټیږي ما خپل شل پنځه ویشت کاله وظیفه کړې تعلیم یې کړی حتی موږ کورنۍ موږ خپلوان حتی د دغه کوم ولایت کې چې زه اوسېږم د دغه پیغلې جنکۍ ښځې ټولې وظیفې کړې ټولې تعلیمونه کړې ده او هر یوه کولی شو چې په ازادانه توګه د کوم مشکل سره به مخ شو خپل د حق غوښتنه به یې کول حتی ښځې دومره حق لرله چې څه مشکلاتو سره به مخ شو ازادانه مظاهره به یې کوله سلامیزه مظاهره به یې کوله څوک یې مخه نه شوی نیوی یعنی هغه حقونه نه و تر نیول سوی خو اوس بدبختانه زه درته وایم ګوره که زه دغه پلان ټول په عمارات باندې واچوم زه د قتل په عمارات باندې دا پلان اچوم ګوره د عمارات څه دا د بل چا د لاس لاندې ده دا د بل چا د واک لاندې ده کنه ګوره مثلا یو افغان ښځه مثلا په آزاده نه شي ګرځېدی خلیلزاد خپل ښځې سره راضي په افغانستان کې سرتور سر ګرځي دغه امنیت عمارات له خوا نه نیول کېږي آیا دا کار څوک کوي تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې دا کار عمارات نه کوي دا د بل چا کار ده دا د بل چا پروژه ده چې په افغانستان باندې تطبیق کېږي خو دا به په مرور او زمان باندې به دا هر څه سم شي ګوره موږ او تاسو دا ټکی په نظر کې ونیسو شل کلن حکومت جمهوریت چې دوه پنځوس دولتونه ورسره همکار وو څه هغه ړنګ شه کنه مثلا کېدای شي په غلطه لاره به روان وو نو موږ او تاسو باید هغه د تېر کارونه عبرت واخلو خو بدبختانه چې دا د پردۍ لاسونه دي د پردۍ لاس ویونکي دي د پردیو خلکو کار ده ګوره ټرمپ خپله غواړي چې خپل ولایت کې خپل هېواد کې مکتبونه جوړ کړي او غواړي چې په افغانستان کې مدرسې جوړ کړي دا خبره څومره عثمان تر مځکه پورې فرق لري دا څوک یې خو دا بهرنیان پرې د بهرنیان هم د بل چا د لاس لاندې
دی باندې وروسته بیا هم بحث وکړو مننه آغلی زیرک بلې قریب الرحمن شهاب تاسو ته به درشو مخکې اغلی زیرک هم اشاره ورته وکړه، په تیر جمهوری نظام کې د ډیموکراسۍ د غوړېدو لپاره یا د ډیموکراسۍ د بنسټیز کېدو لپاره ډېرې هڅې وشولې، د ډیموکراتیکو بنسټونو د ایجاد لپاره، د انتخاباتو، د بشري حقونو د لپاره ډېر داسې ادارې جوړې شولې، مدني ټولنې فعالې شولې، د بیان آزادي، د کار او تعلیم حق تقریبا په افغانستان کې تامین شوی و، آزادې رسنۍ راوټوکېدې. له دغو ټولو ټولو هڅو یا د دغو پرمختګونو سره سره نن داسې بل وضعیت رامنځته شوی، آیا هغه څه هڅې چې په تېر جمهوري نظام کې شوی وې د ټولنې سره یې اړخ نه لګاوه، سیاستونو د سیمې او د نړیوالو سیاستونو سره که څنګه؟
سلامونه جناب نوري صاحب، تاسو ټولو اورېدونکو ته ډېره مننه. اصل کې خبره دا ده چې د تر ډیموکراسۍ وړاندې په یوه ټولنه کې د ملت جوړونې مختلفې مرحلې دي چې هغه باید طی شوي، او یو ملت په فکری لحاظ باندې د ته چمتو وي چې د ډیموکراسۍ په شان یو جوړښت هغه پر ځان عملي کړي او یا حداقل په خپله ټولنه کې نهادینه کړي. له بده مرغه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ له پدیدې له اول ورځې ناسم تعریف موجود و، هغه د نهادونو له ادرسه او هم د اشخاصو له ادرسه. له همدی عمله ډیموکراسي په هر شکل باندې چې کومه بڼه ده یا په کومه بڼه چې د هغې د طرحانو له لورې وړاندې شوې ده په افغانستان کې نه وه. همدا دلیل و چې خلکو له ډیموکراسۍ سره په ډېرو مواردو کې حساسیت ښوده، او په یو ډول باندې له دې پدیدې یو افراطي تعریف موجود و، او هر چا به داسې ګڼله چې د ډیموکراسۍ معنی یوه غربي پدیده ده، او دا په دوی حاکمی او د دوی هر کلتوري، فرهنګي یا مذهبي ارزښتونه چې دوی په دې ټولنه کې لري هغه به ترې اخیستل کیږي، چې دا له لومړۍ ورځې یو ناسم تعریف و. موږ د دې پر ځای باندې چې د خلکو په فکرونو باندې یا ډیموکراسۍ ته د خلکو د رابللو یا د هغوی د پوهولو په بهیر باندې کار وکړو، له ډیموکراسۍ نه د ناوړه استفادې د بهیرونو شاهدان وو. مثلا هغه څه چې موږ یادوو، د بشر حقونو نهادونه، د افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دنده یې په افغانستان کې واقعا د انسانانو د اساسي حقونو دفاع وه، او د هغه اعلامیو ته چې د جنیوا اعلامیه ده یا د ملګرو ملتونو نور هغه اعلامیې دي چې د بشر حقونو په برخه کې شته دي، هغې ته ژمنتیا وه. لیکن دغه کمیسیون د اشخاصو د فردي سلیقو پر اساس څرخېده، او حقونه په دې ټولنه کې یوازې هغه څه حق بلل کېدل چې د دوی په ګټه وو یا د دوی د قوم او ژبې او طرف اړوند شیان وو، چې دا په خپل ذات کې یو غلطه پدیده وه. او تر اخرې ورځې د جمهوریت تر سقوط پورې د دې د اصلاح لپاره چا کار ونه کړ. دا یو بیلګه وه. هغه مثلا د مدني ټولنو ازادي، دا په د ټولنو ګوندونو او اتحادیو جوړولو حق په ډیموکراسۍ کې یو اساسي حق دی، لکه څنګه چې د عقیدې، فکر او مذهب ازادي ده، یا د قانون پر وړاندې برابرۍ خبره ده، یا د عادلانه محکمو چلند دی، یا احتجاج او دا مسائل دي. مدني فعالیت یا مدني خوځښتونه هم همدغسې یو حق و، لیکن له دې نه ناوړه استفاده وشوه. تاسو په ټول شل کلن دوره د جمهوریت کې هیڅ داسې مدني نهاد نشئ ثابتولی په افغانستان کې چې هغه د واقعا د افغانستان د خلکو د ارزښتونو پر بنا باندې رامنځته شوی. مدني ټولنه په افغانستان کې دا معنا درلوده چې هغوی باید له یوې موسسې پروژه واخلي، بس څو ورځې چېرته یا یو ورکشاپ جوړ کړي، هغه هم په داسې موضوعاتو چې اصلا د افغاني ټولنې له ارزښتونو سره یې څرخ نه ګرځول. مثلا تاسو به هغه قصه مشهور اوریدلی چې په زابل کې د ښځینه حمام لومړیتوب د دوی لپاره د لومړیتوب په توګه تشخیص شوی و. نو آیا فکر کوئ چې رښتیا هم په افغانستان کې د دې خلکو یا د دې سیمې لومړیتوب همدغه و؟ همداسې دوی ته ورته ډېر نور مسایل و چې موږ د ډیموکراسۍ
بله
له اساسي مفهوم نه پرته له دې چې ځان خبر کو یا په خلکو کې نهادینه کړو، له هغې نه ناوړه استفاده وکړه. په کار داوه چې موږ خلکو ته په فکري لحاظ باندې قناعت ورکړو، او هغوی ته ووایو چې دغه حقونه چې ته یې اوس نه لرې، دا ډیموکراسي تا ته تعمینوي، او دا به د عمر تر پایه ته لرې. په دنیا کې کوم ملتونه چې موږ نن د پرمختللو ملتونو په توګه باندې ګورو، دوی په اوله ورځ ډیموکراسۍ ته نه دي راګرځېدلي، دوی یو وخت مزل وهله عام د پخوانی یونان له د دیموکراسي له بیلګې چې شاوخه د میلاد نه 500 کاله مخکې دای کیږي چې یوه غیر مستقیمه دیموکراسي وه. دغې پورې څنګه را شروع کړو تر دننه پورې مختلفې دورې تی شوې. بیا خلک په فکري لحاظ دې ته آمده شوي دي چې د امریکا د 13مې پیړۍ په هغه قوانینو باندې چې دیموکراسۍ اساسي بنسټ بلل کېږي یا ورته غاړه کېږي یا په یو ډول باندې خپل تعبیرونه ترې ولري.
که لنډ راته ووایه چې ستاسو له خبرو داسې کې برداشت کېږي چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ د ودې لپاره هغه اساسي بنسټونه نه موجود، په بیړه ډیر هڅې وشوې ظاهرا چې افغاني ټولنه پر هغه دیموکراتیکو اصول بدل کړي چې لویدیځ غواړي، آیا همداسې ده؟
نه، زما هدف دا دی چې موږ د دیموکراسۍ لپاره چمتو نه وو او دا پروسه موږ ته په ډېر یو دمي شکل باندې وارده شوه. دا پدیده د دیموکراسۍ پدیده زه فکر کوم چې وړاندې له دې چې موږ په پوره شکل باندې د دیموکراسۍ یا د دیموکراتیک هیواد ادعا کړې وای، څو کلونه بعد وخت نیول شوی وای چې خلکو ته دا مسله په اساسي شکل باندې ورسیږي، هغوی اذهان آماده شي، تر هغې وروسته بیا د دیموکراسۍ په نورو اساساتو باندې بعد تمرکز وشي. یو بلګه یې انتخابات وو. موږ انتخابات د دیموکراسۍ د اصل په توګه را وارد کړل، ولې د انتخاباتو کومه اساسي میکانیزم چې دی دا موږ وارد نه کړ. موږ د انتخاباتو د شفافیت لپاره هیڅ پروسه جوړه نه کړه. همدغه اساس باندې دیموکراسي بدنامه شوه او خلکو بیا پرې باور نه کولو، ځکه که خلکو د یو باور کړی وای بیا دیموکراسي نه بدنامه ده. اوس یو چا په خپلې شخصي سلیقې سره انتخابات بدنام کړل، درغلي وکړه، فساد یې وکړ، له هغې سره دیموکراسي بدنامه شوه. نو زه وایم چې ضروري دا وه چې اول د خلکو فکرونه آماده شوي وای او تر هغې وروسته بیا د دغسې مسایلو په اړه باندې بحث شوی وای.
مننه آغلی زیرک. لکه څنګه چې شهاب صاحب په خپل سرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د دیموکراسي بدنامه شو، دیموکراسي نه خلک ډیره کرکه لري، لکلمین لبلنه دیموکراسي سره د بشري حقوقو موضوع هم ډیره تړلې. په تیرو شلو کلونو کې په بشري حقوقو باندې ډیر ټینګار کیده. د بشري حقوقو موضوع نن بیا هم د طالبانو له واکمنۍ سره ډیر راپورته کیږي. لویدیز ډیر پر همدې موضوع باندې ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې بشري اساسي حقوقونه تضمین شي. د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل هم له همدې موضوع سره تړلی دي. تاسو مخکې د افغاني ټولنې یادونه وکړله، د ځینو نورو مسایلو هم یادونه وکړله. یو بل اړخ ته چې اکثرا تاسو ډیر اشاره کوي چې بهرنی کوم ځواک نه غواړي چې افغانستان خپل شرایط سره سم د ټولنې سره سم وده وکړي او پرمخ ولاړ شي. کراشو د خبره د بشري حقونه تاسو څه ډول تعریفوئ؟ کوم بشري اساسي حقونه تاسو په افغانستان کې د افغاني ټولنې لپاره اړین بولئ، په تېره بیا د ښځو لپاره چې تاسو هم ډیره موده هلې ځلې کوئ، په دې برخه کې مو ډیرې هڅې کړې دي او غواړئ چې افغانی خزل دغه وسنی حالات خراب وباسي؟
د بشر حق د پامه ویل کیږي چې موږ سلام نیو غولمړی او تور سیګي یا وساس کیږي او تور سیګي بس نو د دې حق څو ګور. الله تعالی بشر آزاد په دنیا راغلی، مثلا د هغه ځوان حق لري، هغه د تعلیم حق لري، هغه د انتخاب حق لري، هغه خپل د فامیل سرپرستی د هر شی حق لري، هر څه حق لري. کړی خو بدبختانه سپده وسنی شرایط کې ټول حقوقونه تر اخیستل شوی در مخکې مور ډیره ښه اشاره وکړه. مثلا د انتخاباتو د خپل د دیموکراسي و څنګه ده کنه، ما په خپل په انتخاباتو پروسو کې کار کړی، ګوره انتخابات ټول درغلی وو. اغه د دیموکراسي د نوم نه خلکو استفاده کول شفاف نه و. انتخابات ګوره شپږ میاشتې موږ تاسو انتخابات وزندیدل، اخیرا د بهرنیانو لاس وو، جان کیری راغله دوه سر حکومت موږ تاسو وټاکل، څو اخر پایلې دغه سو. او دلته د حقوق بشر په کوم ولایت کې سزوان کوم، د حقوق بشر دفتر ته ځتللې یا ما په ورکشاپو کې ګډون کړی، زمونه تاسو ولاړ کړی، خاص اغه باب کارونه پکې وو کنه چې په غرب کې مغاسي کارونه نه وو. اول رئیس حقوق بشر مجرم وو، بس یو زنانه کارمنده به سوونی ول د خپل خواخې لپاره به یونی ولا، یعنی هیڅ بشر حقوق نه و مراسم کوم. او تاسو وایئ چې جمهوریت کې سلتي سل ټول مثلا صحیح هیڅ شی نه و، صحیح ده بعض کارونه و، مثلا موږ خواندې، موږ خزي به مکتب ته تعلیم به کوله، مثلا د کار حق به لرله، دغه حقوق نه و تر اخی سلسوي. خو بیا په زیاتره باندې ډیر فشار و، دې ته دیموکراسي نه وایي. دیموکراسي موږ افغانان د غربیانو دیموکراسي به وړینه کچیر مثلا غربیان و غول شغستن دموکراسی دا په افغانستان کې تطبیق کی دا خسلویخ کال جنگ دا دس څلکو قانون به تیریږي خو هغه به نه تطبیق کیږي هغه دموکراسي غواړي چې په قرآن کې الله تعالی مسلمانانو ته ورکړي افغانان هغه دموکراسي غواړي
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتوبات اجازه نه ورکړي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
یو خوشاله اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته ی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو
اقل زیرک تاسو په د افغانستان په یو لری ولایت کې چې نسبتا اکته هم په دې ورسته وو کې په افغانستان کې دغه د انټرنیټ او د ټولنیزو شبکو په مرسته اوس ډیره وده کړې ده هغه پخوانی لریوالی چې د ښارونو ترمنځ یا د کلو ترمنځ یا د نورو ولایتونو ترمنځ هغه تقریبا تر یو حده پورې له منځه تللی ده خو بیا هم په داسې سیمه کې تاسو اوسئ چې هغه تقریبا د کابل په نسبت یو څه وروسته ده هغه حقونه چې په کابل کې د کابل وګړو د لپاره په پام کې نیول شوي وو چې باید ازادي و ډیموکراسي و محفلونه و ټولنې و مدني ټولنې و او داسې نور ډیر تمرکز په ښار باندې و د دغه ښاري باندې ډیر تمرکز فکر نه کوي چې دا د افغانستان د ټولې ټولنې سره اړخ نه لګاو ځکه د افغانستان ټولنه خو په لرو کلیو او بانډو کې پرته ده نه په یوازې په څو ښارونو کې
ګوره مخکې څه ما تاسو ته اشاره وکړه کنه موږ چې کله خپل وظیفه اجرا کړې وظیفه کوله کله به چې موږ کابل ته تلو د کوم ولایت کې چې زه اوسېږم د هغې ولایت او د کابل هغه به ډېر فرق کول هغه حالات هغه ماحول هر شی به یې فرق کوله خو اوس په دغه صحي شرایطو کې زه کابل ته ځم په خپل ولایت کې اوسېږم زه چې کابل ته ځم چې د ښځو لپاره یوازنی شی پاتې ده مدرسه ده ښځې زه وینم چې مدرسې ته ځي او په خپل ولایت کې زه ښځې وینم چې مدرسې ته ځي د ښځو لپاره دغه دوه کاره پاتې ده او د کوم ولایت کې چې زه اوسېږم د ما په نظر باندې دلته ښځې د حکومت د فعلي حکومت په مقابل کې دومره وقدای اخیستی که نه تاسې باور وکړئ چې په جمهوریت کې ښځې به چادرې په سرول خپل بازار ته تله خپله به مدرسې ته تله یا خپله به کورس ته تله یا به وظیفې ته تله اوس ښځې هلته چادري لره کړې ده چادریانې نه پسره یي زیاتر که په سلو ښځې کې یوه ښځه زه د چادري سره وویم ټول ایجابونه اغوندي ایجابونه مو اغوندي دا راته مې نه اغوندي څه مثلا ان ایجاب دې لپاره څه باید هغه د هر شي سړي پټ وي که نه هغه رقم نه دا څه شي ده د خلکو حقونه ده د دوی په مقابل کې
بله مننه آغلی زیرک یو دوه اوریدونکو هم را سره د واتساپ او د عادي تلیفون لارې وصل دي یو اوریدونکی برا واخلو مهرباني ځان را وپیژنئ د ازادي راډیو د دا زما حق دی خپرونه ده مهرباني څوک اوله کوم زمو تلیفون کړی
قربان سن نوري صاحب سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دی او چروغ جوړ به صاحب له حدا تعلیم د هلمند ولایت څخه
اتل صاحب خوشاله سم چې بیا د غاورم تاسو د خبرونه کې تر اوسه پورې اوریدلې مونږ د دیموکراسي په پلمان په افغانستان کې دا چې د بشري حقوقو موضوع له دیموکراسي سره تړلې په دې باندې بحث کوو چې کوم هغه حقونه چې په خوا په جمهوریت نظام کې د افغانانو د عادي وګړو تامین او هغه اوس شته نشته دوی له هغه حقوقو برخمن دي کنه دي په دې باندې خبرې کوو خپل ملمنو سره تاسو څه فکر کوئ د دیموکراسي د دغتی رو هڅو کوم نتیجه مو اخیسته ده او سم لری هغه پرمختګ وینې
الله ته خوشاله کنوري صاحب ډیر ښه سم موضوع تا کړی دی سلام تاسو ملمنو ته وامه نوري صاحب محترمه کراسو مرتاش ته کرو کو دلته په افغانستان کې نوري صاحب محترمه د دیموکراسي څخه د دیموکراسي څخه ښه خاطره ولاک لرو کومر تاسو وګورئ په افغانستان کې دلته شل کال د دیموکراسي حکومت مثلا د دیموکراسي چې ده دلته دغه چې خاص خلک توجه نه ورته کوي مرسته محترمه ده کدلته اکثره و سید از پدی بانی مثلا گواهی ور کنچ مثلا دلته با افغانستان که دشوزو ناسه حکوب چیدی مثلا دا دشونزوی ده که پوانتونونی که شونزوی بانسوی دی مثلا مرد حکومت هم دا خسنه ده و دغه چې د دیموکراسي دلته نوري صاحب محترمه تجربه سره په داشلو کال کې چې دغه نتیجه واد نه کړل نو خاص دغه چې د خوشحالي ولا کوتل او ښه خاطرې ملاقات لرو نوري صاحب محترمه
تاسو د کوم د مسلې سره اوس مخامخ شوی یاست چې په خوانه وي ورسره مخامخ شوی د حقونو په برخه کې په خو په جمهوریت نظام کې ډیر داسې شکایتونه کېدل چې د خلکو حقونه سم نه اعاده کیږي زورواکي واکونه چلوي په تیر بیا په هلمند او نور لرو ولایتونو کې ډیر شکایتونه کېدل چې د خلکو ډیر ځمکه غصب شوی وي د کورونه جایدادونه بلبل دا ماغه د حقونو موضوع ده چې د خلکو هغه خواسته یا د دوی ادات چار رسیدگی نه کوله آیا اوس څه ډول وضعیت دی مثلا په دې برخه کې آیا هغه اوس هم وضعیت په پخوا ډول په څیر ده او که وضعیت بدل شوی ده
نورې صاحب محترمه ډېر شایسته موضوع ته اشاره وکړله دغه لکه تا چې وویل مثلا توخوا خونو واکمن تاسو بهتره معلومات و چې اکثره کسان چې دي څوک د واک پر ګدی باندې ناست و نورې صاحب محترمه تر خپل واسو اندازې پورې هغه واویستا وایي وسته بازي چلېدلې یعنی په هر واویستا کې زه داسې نه درته وایم نورې صاحب چار ځای به دي واویستا کې درلوده ستا ژغ پر وزاره رسېدي لیکن اوس چې دي اکثره کسان چې دي وسم شکایت کوي هغه شکایت د چې څه کوي نورې صاحب محترمه دغه داوه څخه اکثره کسان چې دي شکایت کوي چې مثلا د چا تر پندی کې باندې داوا و نو دا چې کله مراجعه قاضي نو ته کوي مثلا لوړپوري چارواکو ته کوي دغه داوی چې دي په ډېر مشکل خلاصي یعنی وخت نیسي او بل چې دې مری صاحب له کتاب چې اشاره وته کړل دغه سب واچنغه تیر حکومت کې ډیر کسانو د چې کسان مالي دي او په دې باندې چې مثلا ځکه بیران دي کړی واکداران به زور به د لوري واوي صاحب بازی به شروع و لیکن و ساغه چې دې حکومت اعلان کړی دي چې مثلا په زرګونو زرګونو په سواو جریپونه مزکه مرده غاصبین څخه به ته تلاشه کړي د حکومت مزکه اوس خلک تنه ته خوشاله دي مری صاحب محترم او خدای ته تم امید ویني چې په کرا کرا سره به دا تنه ته مشکلات شي پاتې مثلا لکه د شونځي چې مثلا شونځي باندې دغه مثال په انټونو باندې خدای ته تم امید ویني او پر حکومت مدغه ځغ دي افغان ته صفات باندې چې دغه تنه ته مشکلات تم توجه وکړي ان شاء الله افغانستان به ګلی گزار شي
مننه اتل صاحب کور ودان یو بل اوریدونکو هم دای مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولې
السلام علیکم نورې صاحب محترمه
و علیکم سلام څوک او لکم زی
او مننه روغ شګه محمد ابي احمدي هم البته بغلانه زنګ ولې محترمه
خبرونه تخرا غلاست د اتل صاحب څرګندونې مو اوریدې اتمن تاسو څه وایي
مننه روغ شګه البته منو ته سلامونه وایم نور صاحب دغه اره ټولل شي یو څوګره کوم مرشه د دې په ګټه یې نه ورخه پابندي کوي نه هغه ته رښت ورکوي د خلک د څه په کې دیموکراسي دا مننه لري صاحب هغه اقدار ته اوس پرې کې څوک په شاکار لري شامل ظلمونه کی یعنی ټول عمر باید یو سانه یو رقم یې تقریبا د څه په کې چې اقتلبی نه نو دیموکراسي خو افغانانو خو تاسو به تر ما نه میګل لتا چې نو کله چې دیموکراسي راغله افغانستان ته امریکایان او دوی لونی سو زیاتره د څه په کې چې څه زړه وخته کول په خلکو باندې نو د څه خاص تعبیر نه درلود چې څوک دوی ته څنګه ورنږدې شي نه که چې کوم څه ځان لري کول نو اول څه دا حکومت کرزی صاحب راغی ټول افغانستان کې خپه زاو نو اساس ظلمونه شروع سو یعنی خلک به مورید باندې نه ول پیسې به تر وخته خلک به مورید باندې نه ول ډیر خاصونه به وینم ځکه په حساب نو دا چې پاس دا شانو ډیر ګډوډي زیاته نور صاحب نو بل اخر حکومت هغه څه انجام ډیر خراب وسو نو ټول کې افغانان زیاتره ناپوه دي یعنی هغه کوم غزینه سره وړاندې شي هغه غزینه نه بده استفاده کوي نو باید هغه سره حکومت ډیر کوشش وکړي خلکو زړه الله سره وړي دغه وطن لږ آرام شي نور صاحب ډېر بد خاطرې موږ لرو یعنی زیاتره وختو کې به دا بعضې ښځې مېرمنې سه کارمندانې نیولې به کار ته یا دفتر ته نو هغه به ډېر خاصونه کول یعنی تا موږ لیدل دغه خور به م کېدی چې تاسو وایي نو داسې خاص غرض دوی درلوده نو دا د عقله باندې دیموکراسي نو بیا خلکو فکر کوي چې بد تعبیر وکړي نو مشکلات زیات شو نو دیموکراسي ښه شی ده دیموکراسي داسې ده نو به بد یو طرف به څوک به وایي یعنی تقریبا هغه سړی به کوم غرض لري یعنی بد نوم به ورکوي نه بد نوم نه ده خو مونږ بل په دې نه غلا شه نورې صاحب محترم
بل دیموکراسي سره د حق موضوع تړلې ده دغه د حق کلمه تاسو په چشکی خلاصه کوي مثلا دی وادي وګړي په څیر کوم حقونه تاسو غواړي چې باید ویلري کله سلنه
دیموکراسي خو ما بل نورې صاحب
حقونه
او بل اګونګره شاکو دا مکتب شروع کیږي دا پانتونه پورې له پانتونه شروع کیږي نه مدرسې پورې دا ټول عمر یعنی اګای په خښه ده یعنی که څوک لوستي په ولري هغه شاکم نه خري چا به خبر هم نه کی کوشش کی شوشا سره کا پزابي سي نو زیاتره خلک سی ما مخته دوی رسېت ان په دغه شهر نه پیدل اسه راغلی نو ټایګان ته لري بس مشکلات زیات کړ نو زدا وایم چې خلک اول په ځکه بیا دموکراسي کې ټول عمر به د پدې کې خلک باندې مننه روغ وسې
کور ودان چې له بغلان مو ټول کړیو بل بل اوریدونکو نشته دا بیا به هم دې بحث دوام ورکړو شهاب صاحب تاسو ته درزو لکه څنګه چې دوه اوریدونکو ویلې او تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې هم ورته اشاره وکړه چې په دې برخه کې د دیموکراسي د ټینګېدو یا د غوړېدو په برخه کې کوم کانسپټ یا هغه پلانونه چې ظاهرا لویدیز پراس کې امریکا غوښتل په افغانستان کې پلی شي هغه په یو ډول باندې نه ورته ټولنه آماده و نه هغه ظرفیتونه موجود و او نه د هغه چاو لخوا چې غوښتل چې دغه مفاهیم په استلا بنسټیز کړي هغوی دیتا ژمن نه وو همداسې ده
دقیقا جناب نوري صاحب ستونزه همدغه وه چې له هغو ادرسونو چې هغوی به د ډیموکراسۍ یا د ډیموکراتیکو ارزښتونو د بنسټیز کېدو او مروج کېدو لپاره کار کړی وی هغوی به د خپلې پدیدې پر ضد باندې کار کولو که ادعا وکړو چې په انتخاباتو کې فساد عامو خلکو کول او عامو خلکو خو نه دی کړی فساد خو هغه چا کول چې هغوی ناست وه او د ډیموکراسۍ د تطبیق ادعا یې کوله که ووایو چې د خلکو په حقونو باندې تیری عامو وګړو کړی خو هغوی نه دی کړی هغه چا کړی چې هغه ناست وو او د ډیموکراسۍ په یو ارزښت باندې یو دولتي موقف ته رسېدلی وو و دې ته ورته ټول هغه حقونه چې تاسو مخکې د بشر د حقونو تر عنوان لاندې په لنډه کې یاد کړل چې د ژوند او تعلیم له حق نه نیولې د دین او د ازادۍ او د رایې ورکولو حق نه د کار حق او د استوګنې حق ډېر زیات حقونه چې محاسبه کو دا ټول چې تر پښو لاندې شوي د هغو نهادونو یا اشخاصو له لوري چې هغوی د ډیموکراسۍ د تطبیق او د عملي کېدو لپاره ناسو دي هغوی له لوري شوي په همدغه اساس باندې خلک ترې زړه توري دي دا اوس چې دوست له هلمند نه خبره وکړه که تاسو پوښتنه ته وکړئ چې تا ته ډیموکراسۍ څه زیان در رسولی دی هغه لنډ مفهوم دا دی چې په ډیموکراسۍ کې مزه نه وه دي قضیې زر نه فیصله کېدی فساد مو پیسې ټوله دغه کیسه ده یعنی په دې کانسپټ باندې په خپله تر اوسه پورې زموږ ټولنه نه پوهېږي چې ښه د دې نه هدف څه دی که دا خلکو ته په داسې بڼه باندې له لومړي سره واضح شوي تشریح شوي وایي چې ګوره ته دغه حقونه لرې تا ته د حساب ورکولو موقع پیدا کېږي د حساب اخیستنې موقع پیدا کېږي واک به مهار یي ته به واک باندې کنټرول لرې څوک واک ته راشي څوک رانشي ته به شفافیت وینې که دغه مسایل خلکو ته په اصلي بڼه باندې رسېدلي وای ښایي خلکو ورباندې باور کړی وای او خلک دونه نه وای په بې باوره لکه نن اوس په یوه محکمه کې فساد د ټولې ډیموکراسۍ تعریف تر پوښتنې لاندې راولي یا د یو محلي پولیس یا د یو بل بهرني عملیات یا یو بل هر څه چې نوم ورکوي د دې کړنې د ټولې ډیموکراسۍ د تر پوښتنې لاندې راتللو لامل شوي او دا دي نو ځکه چې دلیل هم دا و چې ډیموکراسي د افغانانو په ژبه د افغانانو له کلتور ارزښتونو او د هغوی له هغه تاریخ سره چې افغانان پرې ویاړي د هغوی سره غوټه نه شوه او د یوې بهرنۍ پدیدې په بڼه باندې تر وروستۍ ورځې پورې پاتې شوه او داسې انګېرل کېده چې دا یو وارد شوی شی دی یوه وارده شوې پدیده ده او ډېر عمر نه کوي د دې ټولنې له ارزښتونو سره تطابق نه لري او دا له منځه تلونکې ده دا سه غوټه نشوه چې دغه شای خو په افغاني ارزښت کې مشته او په دې قالب کې په دې باندې تعریف شوی صرف د لغتونو تفاوت کې دای شي موجوده یا د جن کوچنۍ او اختلافات او مسلې کې نور په مجموع کې د پدیدې ته چې هر څومره وایو نو ریسرچ چې هیڅ عمر ته ونه شو دي یعنی هغه چا چې دای کول چې دوی د ډیموکراسۍ د راتللو لپاره کار کوي هغه د ډیموکراسۍ پر ضد باندې تر ټولو ډیر زیات کار کړی دی
مننه
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اغلی زیرک نننی وضعیت چې موږ ګورو په افغانستان کې په تیره بیا په د مرستو رسولو په برخه کې یو شی چې ډیر تر سترګو کېږي هغه دا ده د ښځو فعاله ونډه د ښځینه فعالانو د ختیځ زلزلې له زیانمن شوو سره په مرستو کې بیا هم ښځینه کارکوونکو ته ډیره اړتیا ده که هغه د ملګرو ملتونو دفترونو لخوا کیږي یا د نورو خیریه بنسټونو لخوا یا له خپله دولتي ادارو لخوا کیږي د ښځینه فعالانو موجودیت یوه بله ستونزه ده. دغه موضوع ته مخکې تاسو هم په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړله، زموږ اوریدونکو او دغه راز شهاب صاحب هم په افغانستان کې ډیر له افراط او تفریط څخه کار اخیستل شوی دی، ولې تجربونه درس نه اخیستل کیږي؟ د افغانستان اوسني واکمنان ولې ښځې نه پرېږدي په تیره بیا په دې برخه کې چې نن ورځ دغه زیانمن شوي د زلزلې د طبي برخه کې په نورو برخو کې مرستو ته اړتیا لري، ښځینه فعالان پریږدي چې هغوی ته مرستې ورسوي؟
ما د تاسو خبره واخیسته په دې باندې، خو شنت مسلم خصوصیات د دې مدیا کې ملي ده چې کونل زلزله باندې زیاتره ښځې زیانمنې شوې. دا داسې خویندې مندې دي، موږ اوس هغه امیدوارې وي هغه یعنی د هغو ژوند ختم شو، ولې په دې چې نارینه ډاکترانې یغو ته یغو سره همکاري نه شوی کوی او ښځینه ډاکترانې یا نرسانې یا قبلګانې موږ نه لرله. مو په دغه حصه کې موږ د فیلي حکومت ته دا خواهش کوو که په وزر وي که په زارۍ وي، شخصا زه خپله یو کور په صفت، یو مور په صفت، یا مثلا یو فعالې په صفت باندې د دوی نه موږ دا خواهش کوو چې ګوره دوی چې دا کارونه کوي کوي دا اقدامونه چې دوی کوي دی موږ وطن نور هم د خرابي په مخه روان دی، که نه دوی په دا ښه پوهېږي. مثلا ګوره چې موږ او تاسې وګوره د دوی مشران لورانې په ټول خارج کې تعلیمونه کوي، ټولې سرتور سر ګرځي، ټولې د پتلونو سره ګرځي، یو ته مدم کوم شرط نشته. خو په افغانستان کې په افغانانو باندې دا ظلم اوس فعلاً دوی جاری کړی ده، کنه دوی غواړي ګوره تاسو به په خپله ویني، خو دا خو داسې نه ده د یو علمات په دوه ګوتو نه پټېږي. دوی یار وایي یو یو ښځه لرله، اوس یار یار هر وایي اوس دوه درې ښځې وکړي تعلیم یافته، دوی هغه خپل آینده وخت سنجوي که چېرې موږ نه وو زموږ حکومت نه وو زموږ ښځې به تعلیم یافته وي، بیا به موږ ته کار کوي، موږ ته به ګټه کوي. دوی په خپله ګټه باندې خپېږي، خو داسې به د یار چا تحریک وي، دا د بل چا لاس وهنه وي. مثلا دوی غواړي چې په افغانستان باندې مثلا دغه ظلم تاسو کوي، دغه سیستم کوي په خوند باندې، که چیرې مثلا په افغانستان کې وخزه تعلیم یافته کیږي دغه ټول کور تعلیم یافته کیږي، دوی خو دې باندې کتیږي.
خو هغه زیرک طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د افغانستان د وګړو ټول اساسي حقونه من جمله د خزو حقونه خوندې دي.
نه نه هیڅ نه ده خوندي، په فلنۍ په داخلي شرایطو کې هیڅ نه ده خوندي. ګوره مثلا یوه ښځه دا کونډه ده، زه یو مثال تاسو در کوم، یوه ښځه دا کونډه ده، هغه په ډېر حجاب په ډېر حیا په ډېر پرده بتله، یو ارګان کې به یې وظیفه کوله، معاش به یې اخیسته، هغه د خپل عایل نفقه یې برابروله، د هغې نه اوس هغه حق اخیستی ده. هغه ښځه مجبوره ده چې هغه جګېږي د نامشروع له لارې نه خپل عایل ته نفقه پیدا کوي. دا خو د ښځې عزت خوندي نه شو. مثلا د تعلیم حق تر اخیستی، د کار حق تر اخیستی، د صلاحیت حق تر اخیستی،
تاسو په ولس کې ژوند کوئ، دغه خبرې چې دغه غوښتنه چې تاسو مطرح کوئ ولس مطرح کوي په همدغه شکل؟
دا ټول ولس هغه مطرح کوي، ټول ولس هغه غواړي، هغه د دې مېرمنې خپل دغه غواړي، ولې په دې چې موږ خو په ولس کې ژوند کوو د دغه خلکو سره ناسته پاسته، هغه د دې مېرمنې دغه غواړي. هغه تاسو باور وکړئ چې دوی مندي د دوی خوندې د دوی مېرمنې موږ ته ویلي دي چې کاشکې د دې تعلیم اجازه دوی ورکړي، موږ غواړو چې تعلیم وکړو، موږ غواړو چې د موږ لورانې تعلیم وکړي، موږ غواړو چې کار وکړو. هغه د دوی فامیلونه دا تقاضا لري.
مننه اغلی زیرک، یو اوریدونکی بل هم ده د بره واخلو، بیا به هم دې بحث دوام ورکړو. مهرباني ځان راوپیژنئ، څوک د ازادي راډیو د دازما حق د خپرونه اوري؟ مهرباني بله ځان راوپیژنئ، لکوم زم تماس نیولې. بله مهرباني ځان راوپیژنئ، لکوم زم تماس نیولې. د ازادي راډیو د دازما حق د خپرونه د ژوندۍ بڼه خپریږي. مهرباني.
السلام
ستاسو غږ خبريږي دا اوس این حق من است، برنامه لایف است و شما مستقیما به استودیو وصل شدین در مورد از این مسئله که او حق و حقوق که در زمان جمهوریت در افغانستان اعاده بود، چی فکر میکنین که حالا هم از امو حق و حقوق بهره مند هستین؟
نه والا نه، چه نرقص نه حقوق از بسار مشکلات از بسار هست.
مثلا در چی؟ در چی مورد؟
در چی مورد از امال یه چیزی چیزی که در کدام چیزی کاری نیست که کار کنن شاسر ها یا کلام مردان کار کنن کدام چیزی حق و حقوق که دست بیارن برخ ایچی یعنی چیزی نیست.
و تقاضایتان از مسئولین چی هست؟
تقاضایتان از مسئولین همی هست که بسیار خوشمند هستیم از مسئولین که یک چیزی نشارات بکنن، یک چیزی بسیار با اوناس بر مردان، یک چیزی کاری، یک چیزی تریبی پیدا شد.
بله، در فامیلتان کس عضو خانواده اوناس هستن که اونا از تحصیل عالی باز مانده باشن و یا جلو رفتنش با کار گرفته شده باشه؟
بسیار مکتب
تحصیلات عالی مکتب، بله، از سنف شش به بالا.
نه فعلا خورده میرن مکتب، میرن بسیار بزه دوازده سیزده ساله هستن میرن مکتب، میرن از پنشهر مسوکت میرن.
خب بسیار خوب، تشکر یک جهان که زنگ زدین در برنامه اشتراک کردین. دیر مننه قدر منو آوریدون کو دی آزادی رادیو دی دازما حق دی خبرونه دی پجونده بنا خبریگی دی خبرونه تمو دی خزو دی حقون و فعال آنارگول زیرک و دغراز سیاسی شنون که قریب رحمان شهاب امیل مکری دی. شهاب سب تاسو دی درزو دغه د بشري حقوقو موضوع چې نن د دازما حق د خبرونې سره تړلی موضوع ده، د دیموکراسي په پلمه مو دا هم موضوع راپورته کړله. ډېره پیچلې مسله شوې ده د نړیوالو لپاره او دغه راز د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره. نړیوال بیا هم پر دې ټینګار کوي چې باید د طالبانو حکومت ټولو بشري حقونو ته غاړه کیږدي. خو د طالبانو هغه حکومت هغه ده وایي چې موږ ټول حقونه اعاده کړي دي د شریعت په چوکاټ کې. د دواړو ترمنځ تر ننه پورې واټن زیات دی، که څه هم ډیپلوماتیک اړیکې د ځینو هیوادونو ترمنځ ټینګې شوې دي. د طالبانو حکومت ډیپلوماتان په بهرنیو هیوادونو کې فعال دي، خو بیا هم د رسمیت پیژندلو موضوع له ډیرو نورو اساسي مسایلو سره تړلې ده. د مرستو موضوع ده، د افغانستان ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ده او دغه راز ځینې نور مسایل. دغه واټن تاسو څه فکر کوئ چې دا به هم داسې دوام وکړي؟ که داسې دوام کوي څومره د افغانستان د ولس په تاوان باندې ده؟
او بخشین درست ها پکتن و ما تره جیوه
تاستا بله میره بانی
خبر داده سی افغانان دی نریوال کلی دی غیری پا توگه بانده حق لری سی پا نریوال و ستیجونو بانده یا پا نریوال و ادرسونو که خپلا نمایندگی و لری خپل غگ و لری دا خپلا دی انسانانو یو حق دی او که دا حق دی دوینا پا دی پلمه بانده سلب کیگی چه گواکی دلتا مشروع حاکمیت نشته دا دی پکتن ایو بلا پکتن دا نو افغانانو خو 30 میلیون خلک خو ټول له دې سره موافق نه دي، که مخالفي نو یو غږ خو باید موجود دی او دا نړیوال سټیج جوړ شوی دی همدې لپاره د سپغې باندې باید د ملتونو غږ انعکاس شي او هغوی خپلې غوښتنې پیشنهادونه یا حقونو د ترلاسه کولو لپاره ترې استفاده وکړي. دا که موږ نن د افغان ملت په توګه باندې په هیڅ نړیوال سټیج او دریز باندې غږ نه لرو، دا دوه طرفه مسؤلیت دی. یو طرف یې نړیوال ټولنې ته ورګرځي، دویم طرف یې د افغانستان اوسنیو او حاکمانو ته، ځکه دا ستونزه د دوی ترمنځ ده او قرباني یې یا د حق د محرومیت مسله د افغانستان د ولس ته پیښه شوې ده. تاسو به د کونړ د زلزلې بېلګه که وګورئ، په صحیح ده چې په دې کې نړیواله یو ډول همغږي هره انساني همغږي او بشردوستۍ کیسه موجوده وه، لیکن هغسې دادخواهي یا عدالت غوښتنه چې د دغسې پیښو لپاره باید په نړیوالو سټیجونو باندې شوې وای افغانستان نه لرله.
یا د دې ورته د افغانستان د شتمنیو مسله ده، هغه شتمنۍ کنګل دي یا بلاک شوي دي یا بانکي راکړه ورکړه تر اوسه افغانستان نه لري. اقتصادي دا اوس چې کوم سره واندې دا اقتصاد اصلا په اقتصادي تعریفونو کې کېدای شي ورته تاسو ستونزمن ډول باندې ویل شي چې یو اقتصادي سیستم یو میکانیزم دی. د ټول اساسي خبره دا ده چې خلک محروم دي هغه نهادونو ته، هغه ادرسونو ته یا هغه امکاناتو ته لاسرسی نه لري چې هغه په موثر نړۍ کې د دوی له حقونو بلل کېږي. نو دا دوه طرفه مسؤلیت دی لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، او په کار دا ده چې حد اقل خلک راه پورته کړي او طرفین د هغوی د حق د یادې لپاره اقدام وکړي.
بل ډیر مننه شهاب صاحب. اغل زیرک تاسو هم دا ورستی خبري وکړي، ډیر وخت نه لرو خبرونه خپل ورستی شی بوته نږدې شوې ده. د دغه وسنی وضعیت په پام سره چې ل یو ځای ل بل ځای په کور دننه یا بهر د افغانانو د اساسي حقونو موضوع را برسېره کیږي، په تیر بیا د ښځو د کار د تعلیم موضوع را پورته کیږي، څومره خوشبین یاست چې دغه سي غوښتنې یا فشارونه ظاهرا چې کوي تر اوسه پورې حکومت نتیجه نه ورکړي، آیا خوشبین یاست چې دا به بالاخره نتیجه ورکړي او دغه وضعیت به بدل شي، په تیر بیا د ښځو په روان ژوند کې به کوم د مثبت بدلون موږ شاهد اوسېږو په وروسته په نږدې راتلونکي کې؟ بله مهرباني. وو
زما خواهش دا ده جامع جهانی یا ملل متحد نسه رښتینی ګام واخلي د افغانانو په حق، خصوصا د افغانانو د ښځو په حق کې. ولې په دې چې د افغانانو ښځو
بلې اغل زیرک ستاسو غږ قطع شو. بلې مهرباني، ستاسو که زما غږ اوري مهرباني. بلې ګومانم چې
هغه هیواد شاته پاتې کیږي.
بلې، یعنی
اوونو دغوم هغه هیواد
یعنی تاسو وایئ چې کچیر په یو ټولنه کې د ټولنې نیمایي برخه په عملی ژوند کې له ونډې بې برخه وي، هغه ټولنه واده نه کوي؟
بالکل وګوره دیوله.
بله، تاسو په عین وخت کې ګمانم چې بل چا سره هم خبرې کوي. بله آغل زیرک، ګمانم چې
باندې د خپل کار مسؤلیت سیزي که مو تعلیم یافته هغه ټول پورې تعلیم یافته یې کوی موږ د فیلی حکومت دا خواهش ده چې بس دغه کوم ځل چې دوی اساسې د افغانانو ښځې په مقابل کې د خدای په لیاس باندې دغه پرېږدي، او افغانان دومره غیرت لري، دومره عزت لري چې هغه غربي حقوق غواړي نه، د حجاب شرعي حجاب سره دوی غواړي چې خپله وظیفه وکړي، د شرعي حجاب سره دوی غواړي چې خپل مکتبو ته لاړ شي، د دوی لوران تعلیم یافته شي. یعنې هیڅوک خپله بې حجابي نه غواړي، ولې په دې چې حجاب د انسان ایمان ده، هیڅوک نه غواړي چې دغه ایمان نه وي، دغه ایمان تر لاړ شي. نو د دوی نه موږ دا خواهش لرو کنه بیا چې دغه بهرنیان ورسره همکار سي او جامع جهاني ملل متحد کنه موږ خواندي چې په خارج کې د دوی اجازه خو بس الله دې خپل دربار نه رحم وکړي، خدای دې د دوی په جوړ کې رحم وکړي چې دغه دې
مننه. اواز مو پریکیږي اوریدونکو سامنے چې اوریدلای به هم کور ودان چې خپل خبرې مو وکړلې. ډیره مننه د خزو د حقونو فعال انارګل زیرک، سیاسي شننکه قریب الرحمن شهاب چې نن په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړل. دا زما حق د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي.
Wait, 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 wait
وجرا لیس گیر وئی دد چاتی وئی وئی اے سبحان